در یک ساعتی دیگر او را همراهی کنید.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د دې خبرونه د سر راپور موده ده چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین له خپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. د سرپل په سید ولسوالۍ کې ځکني پوځي عملیات پیلېږي. په پراخ کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله 13 تنه وژل سوي. بیران حکومت وایي د دغه هیواد د فوټبال په ملي ټیم کې د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنځشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جان مکین پر وی پاڼه په بیان کې لیکل شوی چې د بریا لپاره ستراتیژي د 2013 مالي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو برخه ده چې راتلونکې میاشت به مشرانو جرګه بحث ورباندې وکړي. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته دې د ټوریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي. تفصیل وروستا. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولان کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات په زیات بریالي وي. پر ځانګړو استقامتونو به دغه پوځي عملیات په یوه یا دوو راتلونکو ورځو کې پیل شي. زبیح الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې هوایي عملیات روان دي او وسلوالو ته سخت زیان رسېدلی دی. د سرپل والی په میرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې پر ځان نیوکه کړې. د دولت وسلوالو مخالفانو تیر اونۍ پر میرزا اولنګ سیمه حمله وکړه او دغه سیمه یې ونیوله. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله 13 تنه وژل سوي دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې سوې ده. یو شمېر وسلوال طالبان چې د انتحار واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد یې درلودل پرون ماپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ سوي وه. د چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله د هغوی 13 تنه وژل سوي دي. شغلی مهری ویل چې تر اوسه څرګنده نه ده په وژل سویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم شامل دي او کنه. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د جلاسې ډلې ویان ملا منان نیازی په فراه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې په بالابلوک کې د ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودیدونکي مواد ایښي وه. خو د ملا هیبت الله خونزاده پلویانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد د فوټبال په ملي ټیم کې د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. پر مسعود شجاعي او احسان حاجی صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له کبله بندیز لګول سوی دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یوه لوبډلې کې لوبه کوله او تیره جمعه یې د اسرائیل د فوټبال له یوه کلب سره په سیالۍ کې ګډون وکړ. د ایران د سپورت وزارت مرستیال رضا داورزنی پرون پنځشنبه وویل چې دواړه فوټبالران تر دې وروسته اجازه نه لري چې د ایران د ملي ټیم یونیفورم په تن کړي او د ایران په ملي ټیم کې ځای نه لري. داورزنی د ایران له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل چې شجاعي او حاجی صفی له هغې سرې کرښې پښه اړولې چې د ایران په ملي ټیم کې د غړیتوب لپاره ورته ایستل سوې وه. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني او ایراني ورزشکاران له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې له ګډونه منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالډ ټرمپ پرون پنځشنبه خبریالانو ته وویل زموږ پاوت سل په سلو کې زموږ ملاتړ کوي. موږ د ټولو ملاتړ له ځان سره لرو. ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. زه متوجه سوی یم چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ. خو ښایي دا خبرې هغومره شدید نه وي چې اړتیا یې وه. ټرمپ د امریکا پر مخکنی اداره نیوکه وکړه او وی ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې لازم شدت کار نه دی اخیستی. هغه ویل چې د شمالي کوریا هڅې چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي یو غمیزه ده. ولسمشر ټرمپ ویل چې د شمالي کوریا نږدې ملګری هیواد چین کولی سي چې پر پیونګ یانګ فشار راولي چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام بند کړي. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولې چې د روسیې دی. پر دې وګړي تور لګېدلې چې په انجلیک هوایي اډه کې د امریکا پر یوې الوتکې د حملې پلان جوړ کړی و. په ترکیه کې پرون پنجشنبه ځینو خبري رسنیو د داسې چارواکو په حواله چې نمونه پټ ساتل سوي وویل چې د روسیې دغه وګړی روسلان باقیف نومیږي او د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې نیول سوی دی. د امریکا هوایي ځواکونه د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د انجلیک هوایي مرکز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین لخپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه.
ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې چټجستان چې په سپینه ماڼۍ کې دي او په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي.
د سریپل والی وایي د سید ولسوالی د بیرته نیولو لپاره د ځکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځان نه وای سوی. دفاع وزارت دا مانی چې ځینې هغه افغان پوځیان چې بهر ته د پوځي زده کړو لپاره تللي بیرته نه دي راغلي.
دفاع وزارت هغه چا چې دوی تضمین کړي دي هغه کسان غواړي د هغوی نه پوښتنه کوي او هغه مصارف چې په دوی شوي دي هغه د دوی نه تاوان تر نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري د امریکا ولسمشر وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې واوري د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین لخپل لوري په افغانستان کې د بری لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغو ته پر وسلولو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو زیاته ازادي ورکړل سي. د امریکا مشرانو جرګه په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې سي. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د سیاست لکلکو منتقدانو دی پرون وویل امریکا نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړندار کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې وړاندې شوې چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات اسکر واستوي. جان مکین په خپل ویب پاڼه لیکلي په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره ښه وڅېړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلي موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغه هیواد تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوښتنه دا سی ګڼل سوی و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه د معلومه چې څه وخت به اعلانېږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري وایي د جمهور رئیس ټرمپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پر مخکنی وخت نه دا اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نن په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې سټراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېږي او بکې جکونه بیرته امریکا ته راستانه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د جان مکین له لوري د نوې اعلان شوې کړنداري په اړه دریسنه دی څرګند کړی، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان د جګړې د کړنداري په جوړولو کې دي بیړنه کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې ترورستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لپاره لار پرانستې پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان فشار راولي چې له ترورستانو سره مرسته ونه کړي، او پر هغوی استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو د ترورستانو سره کومک کوي. د جان مکین لوري په وړاندې شوې کړنداره کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا د حضور په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره د داسې مشارکت غوښتنه سوي چې د وخت محدودیت نه لري.
ومنل چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د 2013 میلادي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د روان جنگ د بریا لپاره نوې ستراتیژي پکې شاملېږي. د امریکا مشرانو جرګه به په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې شي. فرشته جلالزی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق همدم سره چې په واشنگټن ډی سي کې میشته مرکه کړې ده، په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې د جان مکین لخوا د تعدیلاتو وړاندیز د افغانستان پر جګړې څه اغیز کولای شي.
دا البته د قانون تعدیل ده، څو ماده د غواړي تعدیل کی چې د هغې مادو پر اساس باندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د اوسني موجودیت تر څنګ دوی د افغانستان حکومت سره داسې البته تړونونه ولري چې د تروریزم په مبارزه کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې بدون له دې نه چې یو تاریخ ورته قچي په افغانستان کې پاتې شي. دوی غواړي چې امریکایي په افغانستان کې د تروریست او القاعده او حقانی شبکې تر څنګ د طالبانو سره هم په جنگونو کې ښکېل وي. او څلورمې موضوع دا ده چې دوی وایي چې د دغې ځواکونو هغه کسان چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي، هغوی دې هم د کنډکونو په سطحه باندې افغانستان ته ولېږل شي. اوس حتی د فرقو او د لواګانو د قلوردو په کچه باندې ده. نهایي خبره دا ده چې دوی غواړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته امریکایي ځواکونه هوایي مرستې ملاتړ په جنگونو کې ولېږي. نو دا دغه ټول هغه شیونه دي چې دلته افغان خلک افغان امنیتي ځواکونه دغه ستراتیژي نه غوښته، سره د دې چې جولای په میاشت کې یا تیر میاشت کې د وزارت دفاع هغه ددلاین چې دوی باید خپل ستراتیژي سنا ته وړاندې کړی وو، خو اوس پورې معلوم نه شوې ستراتیژي وړاندې کړی او که نه، ځکه دغه اقدام هم جان مکین کړی.
تاسو خو په واشنگټن کې د خلکو سره په ارتباط کې یاست، سوال ته یاست، دا ستراتیژي ولې نه اعلانېږي؟ دا خو باید د جولای په میاشت کې اعلان شوی وای. دا د پنټاګون
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د ننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې د افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې سټراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې جکونه بیرته امریکا ته راستانه شي.
دغه کومه بیان چې جان مکین د امریکا د سنا د وسوالو خدمتونو د کمیټې مشر خپل پر پاڼه باندې خپور کړی، په دې کې ټول دغه څه چې دوی ویلي دا پر افغانستان متمرکز دي، دا ټول ټکي چې دوی یاد کړي چې تاسو اشاره ورته وکړه دا پر افغانستان متمرکز دي. د افغانستان دفاع وزارت مخکې ویلي چې د امریکا هر ستراتیژي د جنگ لپاره جوړوي په افغانستان کې باید سیمه ییز اړخ ولري، کتنا په افغانستان متمرکز و دغه جنگ نسی ګټلای دی، ډیر پاکستان ته اشاره کړې و، مګر په دغه نوې بیان کې ما پاکستان ته ډیر چندان اشاره ونه لیده. نو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان پر جنگ باید د تعدیلات واغیست؟
چون دی د افغانستان په ستراتیژي باندې ډیر تاکید کوي او ډیر فشار راوړي چې د افغانستان ستراتیژي د سرګند نشي، د دوی دغه کم پیشنهادي تعدیل چې د قانون لپاره دغه هم مکمل نه ده خبر. نو خبر دا وی چې نو تاسو صبر وکړئ چې مکمل تعدیل پیشنهاد څه شی ده د جان مکین. زه په دې باور یم چې په دغه تعدیلاتو کې او په دغه راتلونکي ستراتیژي کې د افغانستان موضوع ته د سیمه ییز مشکل یا سیمه ییز ستونزې په توګه باندې وکتل شي، نه یوازې د افغانستان په سترګه. د داسې ستراتیژي یا هر بل ستراتیژي چې افغانستان لپاره شوي د پاکستان پر هم د دې موقف روښانوي. خو دا به وخت څرګند کړي، بالخصوص تخلیه کړي سپتمبر میاشت کې چې ډېر وخت ورته نه ده پاتې، هغې وخت به وخت څرګند شي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم و چې د فرشتې جلالزی پوښتنې ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت دا تاییدوي چې ځینې هغه افغان پوځیان چې بهر ته د پوځي زده کړو لپاره تللي بیرته خپل هیواد ته نه دي راستنې سوي. د دې وزارت ویان که څه هم دقیق شمیر نشي، خو وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د دغه ډول کسانو شمیر کم سوی دی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو شمیر هغه افغان پوځیان چې د تحصیلي بورسونو له لارې بهر ته استول شوي بیرته هیواد ته نه دي راستانه شوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام ورنه کړل، خو وی ویل چې له دې وروسته هغه پوځیان چې بهر ته استول کیږي د هغوی لپاره جدي او سخت قیودات وضع کړي دي.
موږ تاییدوو چې ځینې کسان چې هلته لاړ دي، لکه هغه پیلوټ چې لاړه و بیرته رانغله ده، ځینې کسان دي. خو دفاع وزارت هغه چا چې دوی تضمین کړي دي هغه کسان غواړي د هغوی نه پوښتنه کوي او هغه مصارف چې په دوی شوي دي هغه د دوی نه تاوان تر نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د پژواک خبري اژانس په یو راپور کې راغلي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا د هغو افغان پوځي محصلینو له ډلې چې امریکا ته تللي وو 150 تنه بیرته نه دي راغلي. پژواک دغه شان ویلي چې یادو پوځیانو په امریکا او کاناډا کې د پناه ورکونې غوښتنلیکونه سپارلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو مخې د محل 1500 افغان پوځیان له هیواد بهر زده کړې کوي. دفاع وزارت وایي پر هغه افسر چې بهر ته د زده کړو لپاره استول کیږي له 30 تر 50 زرو امریکایي ډالرو لګښت راځي چې دغه لګښتونه یې په بهر کې له اوسېدو سره تړاو لري. په پوځي بورسونو کې له یوې میاشتنیو لنډمهالو کورسونو نه نیولې تر دریو کلونو اکاډمیکو بورسونو پورې شامل دي. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغان پوځیانو تېښتې په نړۍ کې د افغانستان پر حیثیت د بد اغېز تر څنګ د دوی د نورو ملګرو پر روحي هم بد اغېز کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې میاګل خالد وایي دی وایي پر خلکو پر نورو پوځیانو منفي اغېز کوي. کله چې هغوی پوهیږي چې ملګري افغانستان پرېږدي نو بې مراله کیږي. نوموړی وایي جګړه او فقر بهر ته د افغان پوځیانو د تېښتې اصلي لاملونه دي. ښاغلی خالد وایي پر هغو کسانو چې بهر ته استول کیږي باید لا ډېر محدودیت وضع شي او معتبره ضمانتونه ترې واخیستل شي چې په دې توګه هغوی تر زده کړو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شي.
وسم ورزو د افغانستان شمال ته او په سرپل ولایت کې وضعیت څېړو. د سرپل والی وایي د سید ولسوالی د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د مځکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ ونیسي. دغه سیمه له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دفاع وزارت وایي په سیمه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. د ازادي راډیو خبريال عالم رحمانيار په دې اړه لسمې رپورت را لېږلې چې نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د سرپل والی وایي کې د جګړې قومنده په لاس کې وایي د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې باید ځنډ نه وای کړی. په دې سیمه کې هوایي عملیات د چهارشنبه په ورځ پیل شو. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت پرون مازدیګر په سرپل کې خبريالان ته وویل چې د ځمکنیو عملیاتو په پیل کې به هم ځنډ نه وای کړی.
اگر من به عنوان فرمانده جنگ بوده باشم، همون لحظات اولیه که نیروها رسیده بود شاید جنگ آغاز میکردم.
که چی رزد جگره قماندان وای په همه اغا لمری شیبه که چی اضافی قواه را رسیده لیوی شای ما جنگ پیل کرده وای. خو شای سموش امنیتی زواکونه پیلانونه جوروی او دا پروگرامونه شای وقت نیسی نو لدی عمله با زند شوی بی. د سرپل د والی ویان بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ویل شوی چې په یوه یا دوه راتلونکو ورځو کې به د مرزا اولنګ د بیرته نیولو لپاره ځمکني عملیات هم پیل شي. د والی ویان ذبیح الله امانی له سرپل په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نیروهای زمینی و هوایی از ارگانهای مختلف
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو د قومندان په مشرۍ ځمکني او هوایی ځواکونه سرپل ته رسیدلي دي. هغوی د عملیاتو په پلان لګیا دي او انشاءالله ډېر ژر به ځمکني عملیات پیل شي. ذبیح الله امانی وویل چې په وروستیو دوه ورځو کې په سرپل کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایي عملیات بریالي وو. هغه وویل چې په سرپل کې پرون په هوایي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې په مسافر مشهور و وژل سوی دی. ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د قومندان په میرزا اولن کې د ملکي وګړو په قتل کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون وویل چې په میرزا اولن کې د ملکي خلکو د قتل او هلته د بشري ضد جنایت نقشې لیدل سوي چې په اړه به یې هر اړخیزه څېړنه وشي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې لسګونه کورنۍ په سیاد ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول له میرزا اولنګه د جګړې له امله تښتېدلې او له سخت حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې یو ساعته خبرونه کې دا هم اوري چې یو لس کلن افغان کډوال ماشوم د سربیا په پلازمینه کې د خپلو انځورونو نندارتون پرانیستی دی. فرهاد نوري چې رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی وایي چې خپل آثار یې د دې لپاره نندارې ته وړاندې کړي چې څو د هغو سرب ماشومانو لپاره چې د مغز په سرطان اخته دي پیسې ټولې کړي. خو اوس به اجمل ان راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز په یو تازه رپورټ کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د شون وروستۍ شیبې انځور کړي. دا راپورټ چې د کارلوټا ګال په نوم خبریال او لیکوال لیکلی سرلیک دی، د طالبانو مشر تر وژل کېدو مخکې له پاکستان څخه ویریده. لیکوال وایي څو ساعته مخکې لاغې چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شي، نوموړی پوهېده چې یو سوران دی. رپورت وای ملا اختر محمد منصور شیران ته د یو پټ سفر څخه پاکستان ته د ستنیدو په حال کې و. د دې هیواد د جنوب لویدیز د یو لری پرتی سیمې څخه خپل رور او خپلوانو ته ټلیفون وکړ سو هغوی خپل مرګ ته چمتو کړي. دا ملا منصور یو نږدې کسو د طالبانو یو پخوانی قومندان د نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي هغه پوهېده چې یو څه پیښېږي. له همدې کبله هغه د خپل کورنۍ غړو ته وویل چې څه وکړي او یو موټی دې پاتې شي. نیویارک ټایمز دا خبرې د طالبانو یو داسې پخوانی قومندان د نوم او ځای د نښودلو په شرط کړي چې وسله دې ډلې جلا شوی. نیویارک ټایمز وایي د ملا اختر محمد منصور د وروستیو ساعتونو په اړه د دې طالب قومندان څرګندونې ښیي چې منصور په وروستیو کې د خپلو پاکستاني ملاتړو سره په یو خطرناک اختلاف کې لوېدلی و. ورځپاڼه زیاتوي د کندهار د امنیي قومندان جنرال عبدالرازق او د ولسمشر یو پخواني سلاکار حاجي اغا لالي هم په مرکو کې د دې پخواني طالب قومندان خبرې تایید کړي. په داسې حال کې چې د اختر محمد منصور له مرګه تر یو کال زیات وخت تیر شوی، نیویارک ټایمز د افغانستان د جګړې په دواړو خواوو کې د افغانانو او یو شمېر لویدیځو امنیتي څېړونکو له خولې وایي چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور وژنه پلان کړې وه څو یو داسې طالب مشر له منځه یوسي چې نور د دوی د باور وړ نه و. هغه پخوانی طالب قومندان چې نیویارک ټایمز سره یې خبرې کړې وایي پاکستان ډېرې غټې غوښتنې لرلې، خو ملا منصور ورته وویل چې ما تاسو د هر څه په ترسره کولو نشئ مجبورولی. د طالب قومندان زیاته کړې په دې خبره چې د ملا منصور په وژنه کې د پاکستان لاس و، په سلو کې نوي طالبان پوهېږي خو دوی د پاکستان له ویرې په دې اړه څه نه وایي. ورځپاڼې د افغان حکومتي او طالب سرچینو له قبله هغه رپورټونه هم یاد کړي چې وایي ملا منصور د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو او په دې برخه کې له خپلو همکارانو سلا مشورې غوښتې وي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې پر ناکامۍ لیکنه کړې وایي په تیوري کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي دا ده چې وداسې افغان اردو وروزي څو وکولی شي د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه وکړي. خو تر 14 کلونو وروسته دا ډیره د حیرانتیا وړ نه ده چې ډیر خلک فکر وکړي چې دا ستراتیژي ناکامه ده. د ورځپاڼې په وینا په حقیقت کې دا ستراتیژي هیڅ تجربه شوې نه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي د جورج بوش ادارې فکر نه کوي چې افغانستان کې داسې یو ځواک ته اړتیا ده. د اوباما ادارې نه یوازې دا چې خپله جوړه کړې ستراتیژي د غلطه عملي نه کړه، بلکې په ډېره سختۍ هغه منابع برابرولې چې د بشپړې ناکامۍ مخه ونیسي. او د ټرمپ ادارې هم دغه ناکافي منابع زیاتې نه کړې. ورځپاڼه وایي د داسې افغان امنیتي ځواکونو د یو تشکیل جوړولو کړنلاره چې بریالیتوب سره د طالبانو په وړاندې ودرېږي شپږ کاله مخکې پیل شوه، خو څلور کاله لا نه و تېر چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د بدلون له کبله دا بهیر ودرېد او دا د یو نوي پوځ د جوړولو لپاره کافي وخت نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبر درې چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالد ترامپ پرون خبریالانو ته ویل چې هغه تل مذاکرې او خبري غوره ګڼي، خو پیونگ یانگ بیا د امریکا پر ضد له هر ډول اقدام سخته اندېښنه لري. ترامپ ویل شمالي کوریا باید خپل کارونه سم کړي، کنه له داسې عکس العمل سره به مخامخ سي چې څو محدود هیوادونه ورسره مخامخ سي. ودي نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا په اړه د هغه دې وینا شای کافي شزت نه درلود چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ شي. ډونالد ترامپ وویل موږ سل په سلو کې د خپل پوځ ملاتړ لرو، موږ د ټولو ملاتړ لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. موږ ولیدل چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو ښایي زما خبرې هغومره شدیدې نه وې چې اړتیا یې وه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر څو ورځې مخکې وویل چې شمالي کوریا باید امریکا ته ګواښونه بند کړي، کنه له اور او قهر سره به مخامخ سي. د ترامپ تر دې خبرې وروسته شمالي کوریا وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې پر ځینې اهدافو د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. شمالي کوریا وویل چې هدف یې د داسې میزایلو جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د وشتلو توان ولري. د شمالي کوریا د خلکو پوځ یو ویاند په یوه اعلامیه کې چې د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون خپره سو وویل چې پر ګوام د میزایلو د حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معطل دي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوویل چې خبرې او مذاکرې تل غوره ګڼي، خو شمالي کوریا باید د امریکا پر ضد له هر اقدامه سخته اندېښنه ولري. شمالي کوریا څو اونۍ وړاندې انټر کانټینینټال میزایل وازمویل. دا میزایل له یوې لویې وچې په بله لویه وچه کې اهداف ویشتلی شي، او وروسته یې ادعا وکړه چې میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف ویشتلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د دې ازموینو په ځواب کې پر هغه هیواد په بې ساري ډول سخت بندیزونه ولګول.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 15 40 صفر وسوا اتسو دویش وسو پنځه پنځوس.
یو افغان ماشوم د مغز په سرطان اخته ناروغانو ته د مالی مرستې ټولولو په خاطر په سربیا کې د خپلو انځورګرو نندارتون پرانیستی دی. اجمل ان تفصیل لري.
فرهاد نوری لسکلن افغان کډوال دی چې د سربیا په مرکز بلګراد کې په دې هیله د خپلو انځورونو نندارتون پرانیستی، څو د هغه سربي ماشومان لپاره پیسې راټولې کړي چې د مغز په سرطان اخته دي. نوموړي ته لویدیځو رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی. فرهاد نوری چې له دوو وړو وروڼو او د مور او پلار سره له اتو میاشتو راهیسې د سربیا د کډوالو په یو کم کې ژوند کوي، وایي انځورګري ورته ذهني آرام ورکوي. فرهاد وایي کله چې انځورګري کوم خوند ترې اخلم او د بل هیڅ شي په اړه فکر نه کوم. د جرمني د صدراعظم انګیلا مرکل، د وتلي انځورګر سالوادور دالی انځورونو او د فرهاد نوري نورو هنري اثارو د سربیا د رسنیو زیاته پاملرنه وراړولې ده او لسکلن فرهادي په یو ستوري بدل کړي. فرهاد نوري انګیلا مرکل او سالوادور دالی خپل اتلان بولي او میرمن مرکل ته په اشاره وایي دا هغه خزه ده چې کډوالو ته دروازې پرانستې څو اروپا ته. فرهاد نوري هغه مهال چې د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو تک په اوج کې و سربیا ته ورسید، خو کله چې دا لار وتړل شوه نوموړی د خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې پاتې شو. په انځورګرۍ کې د نوموړي فوق العاده استعداد هغه مهال څرګند شو چې هغه په بلګراد کې د انځورګرۍ په یو کورس کې شامل شو. دا کورس د کډوالو لپاره یوې خیریه ټولنې لخوا تمویل ده. دا ټولنه وایي فرهاد نوري د انځورګرۍ یو ښوونځي او د کاسۍ کورس ته استولی څو یې استعداد نوره وده هم وکړي. د فرانسې خبري اژانس د ماشوم فرهاد له خولې وایي غواړم داسې ځای ته ولاړ شم چې انځورګري ښه زده کړم او له خپل هنر څخه ګټه واخلم. نوموړی د دې په اړه چې ولې د خپل نندارتون عواید ناروغو سرب ماشومانو ته ځانګړي کړي وایي موږ ټول باید پر یو بل مهربان اوسو. دا مهال شاوخوا 4500 کډوال په سربیا کې په 13 کمپونو کې ځای پر ځای شوي چې د چارواکو په وینا د دې کډوالو نمایي ماشومان دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی خبره کوم. موږ کوم تذکیرو ته ځو لوالي صاحب هم دا مننه ده، غوښتنم دغه چې تذکیرو ته ځو، موږ تذکیرې جوړو او دوی هم بندیانوي. نو لوالي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري، دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام.
زه عبد الخالق د کندهار د ولایت معروف ورسالی د مرجوده کل څه خبره کوم. ما د اولس مشر اشرف غنی او د سینور بکر عبد الله او د رئیس صاحب څخه غوښتنه دا غده د موږ د معروف ورسالی روټ د ډیر وخت څخه چا دی او موږ مریض درځنه رسیږي په موږ لا باغنون پنده سم له سم د دا باندې ده مینونه پکې دي سخت سخت مشکلات زه دا غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه د موږ سره راپور کړي.
زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. دا پیغام زما خواهش لرم له اشرف غني څخه چې دا کلارې بندې شي په یو په ننګرهار کې نه په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنځشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ کلی د بیرته نیولو لپاره ځمکني پوځي عملیات پیلېږي. په فرا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د چاودنې له کبله دیرش وسلوال وژل سوي دي. د ایران حکومت وایي د دغه هیواد فوټبال په ملي ټیم کې د ملي لوبډلې پر دوو فوټبالرانو بندیز ولګول سو. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولی چې دروسیې وګړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. په هرات ولایت کې پرون پنځشنبه د انګورو کلنۍ جشن پرانستل سو. لسګونه ډوله انګور په دغه جشن کې نندارې ته شول سي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د تنګورو ته سیمه ایز او نړیوال بازارونه پیدا سي. تفصیل د رضوان مراد پراپور کې.
هرات ښار سکل هم د انګورو د کلنی جشن شاهد ده. څه د پاسه یو سلو دیرش ډوله انګور چې ټول د هرات له مختلفو سیمو دي په دې جشن کې نندارې ته خودل شوی دي. د انګورو د جشن تنظیمون کې وایي د دې جشن هدف د باغلرونکو او کروندګرو هڅول او له هغوی څخه ملاتړ جلبول دي.
انګورې که مونږ به نموش گذاشتیم اول کې 135 نو انګورې که مو
دا وی په دې جشن کې چې کوم انګور نندارې ته خودل شوې دي 115 ډول دي چې زمونږ په تحقیقاتي فارم کې کیږي. دلته خودل شوی انګور اکثره د هرات له مشهور انګورو څخه دي. د هرات مقامات او د کرنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د هرات انګورو ته په سیمه ایز او نړیواله سطحه مارکیټونه پیدا کړي. دا چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په فعالېدو سره به بهر نړۍ ته د هرات ولایت د انګورو صادراتو ته زمینه برابر شي. په همدې حال کې د هرات والی محمد آصف رحیمی وایي ټولو دولتي ادارو رستورانتونو او تالارونو ته مکتوب استولی چې له وطني میوو استفاده وکړي.
جدا مکتوب پر صادر شد از طریق اتاقای تجارت به تمام تالارها و به تمام رستوران.
دوی د سوداګری د خونې لخوا ټولو تالارونو او رستورانتونو ته جدي مکتوب صادر شوی چې له بهرنیو میوو استفاده ونکړي. په داسې وخت کې چې موږ په خپل هرات کې ډېر ښه میوې لرو د خارجي میوو استعمال ته اړتیا نشته او دا موضوع په جدي تعقیبو. د افغانستان د کرنې د وزارت په وینا د ټول هیواد په سطحه تر ټولو ښه کیفیت لرونکي او زیات انګور په هرات ولایت کې کیږي.
پاکستان او افغانستان پر اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پر پراختیا د ځنډیدلو خبرو د بیا پیل پریکړه وکړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړه سي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځانښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یو سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړي دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي. ښاغلي سردار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړ او ویل د دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ییزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلي ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دواړخیزو همکاریو لا ډېرې دروازې پرانستل شي. له تېرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له بشار څنګه سره په خبرو کې وایي،
پاکستان د افغانستان لپاره یو نیچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نیچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دغه په دې باندې کار کوي چې پوټینشیل ډېر
هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله، خو اوس ښایي په روانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بریتانیا له امپراتوري څخه د هند او پاکستان د جلا کېدو اویا کاله پوره سول. اویا کاله مخکې بریتانوي هند وویشل سو چې په نتیجه کې نننی پاکستان جوړ سو. د لسګونو کلونو په تیرېدو لا هم د هغو کسانو چې ماشومان یا ځوانان و په ذهن کې د هغو ورځو ترخی خاطرې وژنې او مهاجرتونه پاتې دي. د هند او پاکستان جلا کېدل نه یوازې سیاسي عواقب لرل بلکې د ستر بشري ناورین سبب هم اسول. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
له برتنوی امپراتوری څخه د هند خپلواکۍ اعلان وروسته پاکستان له هند څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د سختو جګړو او فرقي شخړو لړۍ پورته کړه. د جګړې د بشریت په تاریخ کې د کډوالۍ تر ټولو لوی څپه پورته کړه. د هند او پاکستان د جلا کېدو په نتیجه کې فرقي جګړو او تاوتریخوالي شاوخوا 1 میلیون کسان وژل او 12 میلیونه نورې خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړل. د دې سربېره د هند او پاکستان جنگ په یوه شپه کې ټوله فضا بدله کړه. ځوانان او ماشومان چې په یو کوڅه کې په خپلو کې لوبې کولې په یو شپه کې د یو بل دښمنان شول. ملیونونو مسلمانانو هغه سیمې چې د اوسنی هند خاوره ده پریښودې او نوې جوړ شوي پاکستان ته کډه شول او ملیونونه هندوان او سکان د نننی پاکستان له خاورې ووتل. اسوشیټ پریس اژانس له یو شمېر هغو هندیانو، مسیحیانو او سکانو سره چې په هغه ورځو کې له پاکستان څخه هند ته تښتېدلي وو او له هغو مسلمانانو سره چې له ویرې له هند څخه اوسني پاکستان ته کډه شول خبرې کړې دي. دا کسان وایي هغه مهال په یوه شپه کې ویره و اندېښنه خپره شوه او نه پوهېدل چې څوک دوست او څوک دښمن دی. یو شمېر کسان وایي په لومړي سر کې داسې فکر کاوه چې په سفر ځي، خو ډېر ژر ورته معلومه شوه چې دا سفر دایمي دی او بیا به هیڅکله خپلو پلانونو ټاټوبو ته ستانه نشي. د هند او پاکستان ویش د سیمې پر سیاسي او جغرافیایي وضعیت هم اغیز وکړ. د دې ویش تاثیرات زیات وو چې په دې مطلب کې د ټولو اړخونو یادول ګران دي، خو څو مهم ټکي په لاندې ډول دي. لومړی موضوع د ډیورند د کرخي قرارداد دی چې د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ لاسلیک شو. ډیورند هغه مهال میراث دی چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو لوی جنجال او اختلاف په توګه پاتې دی. دوهمه موضوع کشمیر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تر جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ وویشل شو. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او اسلام آباد او نوې ډیلی درې ځله پر دې مسأله او د نورو سرحدي اختلافاتو له امله په خپلو کې جګړه وکړه. درېمه مهمه مسأله بلوچستان دی چې د هند او پاکستان د ویش پر مهال تقریبا یو خپلواک هیواد و چې اوس د پاکستان تر واک لاندې د دې هیواد د ولایت په توګه پیژندل کیږي. بنگلادش چې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته د شرقي پاکستان په نوم یادېده او د نننی پاکستان د قلمرو برخه وه، له خونړیو جګړو وروسته له پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه کړه او اوس د یو خپلواک هیواد په توګه موجود دی.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، ل ازادي رادیو څخه د هر ماشوم خبرونه ته مو خره غلاست وایو. نن موږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر محمد عارف عرفان دی، نوموړی د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه خبرې کوي. لومړی به راته وایي چې د پولیو ناروغي څومره خطرناکه ده.
پلانډه کده سوایم چې دا د دویمې نړیوالې جګړې نوروسته د اټومي بم نوروسته یو ستر خطر انساني ټولنې ته بلل شوی دی. تصور وکړه چې د شلمې پیړۍ په شروع کې د دې ډېرې غټې غټې فیصله اپیدمیګانې رامنځته شوي دي، یعنې دا په کتلوي شکل باندې ولسونه ته صدمه رسولې ده، معاف کړي دي، په زرهاو انسانان فلج کړي دي. مثلا امریکې کې په یو کال کې 40,000 انسانان فلج کړي دي. د دې په شان باندې تر دې حده پورې دوی په خطر کې وو چې خلک کورنۍ قرنطین کولې، چې خلک راونه وزي د کورونو نه، او حتی که څوک راوتل دی غوی په مقابل کې به دوی به جریمه کېدل. نو دا ډېرې زیاتې پیښې دي په جامعه کې موجودې وي، تر څو چې په 1980 کلونو کې د واکسین د رامنځته کېدو په نتیجه کې بیا د دې پیښې په مجموع کې په نړۍ کې تر کنټرول لاندې راغلي دي. په 1950 کال کې د دې تقریبا 3,50,000 پیښې موجودې وي، او بالاخره همدغه د پولیو د منځه وړلو نړیوال انسیاتیف ورته وایي یا په اصطلاح ابتکار د دې په نتیجه کې بالاخره په دنیا کې یوازې 3 هیوادونه دي چې یو نایجیریا ده، پاکستان ده، افغانستان ده. چې په دې
کې لا هم د پولیو
پیښسته نایجیریا کې 6 کال پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، پاکستان کې یوازې 3 پیښې دي، افغانستان کې هم 15 پیښې راپور ورکړل.
دا پیښې د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا پیښې د افغانستان یو پیښه په قندوز کې ده، یو پیښه په قندار کې دي، او په هلمند کې. مجموع کې د غدرې ولایتونو کې د پیښې راپور ورکړل شوی دی.
د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د عامې روغتیا اساسي هدف دا دی چې انسانان په روغتیا او په صحت کې ژوند وکړي. د ټول اساسي هدف دا دی. مست دې هدف د لاسته راوړلو لپاره په 3 قدمو کې یا په 3 مرحلو کې د عامې روغتیا فعالیتونه تنظیم شوي دي. لومړی مرحله چې ده د وقایوي مرحله ده. په دې کې حفظ الصحه ده، په دې کې غذا ده، په دې کې خوب ده، په دې کې سپورت ده، په دې کې رواني روغتیا ده، په دې کې ټول هغه اقدامات شامل دي چې سړی ناروغ نشي. واکسیناسیون یا واکسین چې پولیو هم په دې کې اساسي جز ده، ده هم د دې وقایوي اقدامات جملې نه ګڼل کیږي چې اول کې د واکسین په ورکولو باندې موږ د ماشوم یا په مجموع کې د انسانانو دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم فعالیږي یا راویښیږي، او په حقیقت کې آماده کیږي د دې لپاره چې په آینده کې کوم میکروب همدغه میکروب ورداخل شي نو وجود به د هغې په مقابل کې دفاع وکړي.
کله چې یو څوک په پولیو باندې اخته کیږي، آیا دا مرض علاج هم بلري؟
نه، علاج نه لري. وزنه لاره واکسیناسیون دی، واکسین دی چې دوی ته به واکسین ورکول کیږي. واکسین کاملا مسئول دی، تټولنه ارزان لار، تټولنه موثر لار، اغیزمن لار فقط واکسین دی. او البته یو بل شی هم هغه دی چې چون د خپل دی پولیو واکسین د دې ناپاک او ناول او بو او د ناپاک او ناول خوړو د لار نه انتقالیږي میکروب زی ازمی سیستم ته، د ازمی سیستم نه د میډي د کلمو نه د داخليږي عصبي سیستم ته، عصبي سیستم کې تر حمله لاندې راولي او د فلج سبب کیږي. نو خپل د سلسله مراتول د پاکي او صفايي مراتول د پخت کې یو مخنیوای دی د دینه چې انسان په پولیو باندې
اخته نسی.
خو هغه اساسي لاره چې تر ټولو مهمه ده، هغه د واکسین تطبیقول دی چې په هغه باندې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم د انسان معافیتي سیستم هغه راویښ شي، هغه فعال شي، او پاینده کې د دې میکروب په مقابل کې وجود دفاع او هغه ورکی مسؤلیت ورکی.
څنګه دا په کلیو باندې کې آیا خلک ازریږي چې خپل ماشومان واکسین کړي؟
اوس خو الحمدلله تر ډیره حد پورې د خلکو د پوهاوی کچه لوړه شوې ده. د میډیاګان، رادیو، تلویزیون، اخبار مختلف در رسنه چی دیده د خلکو د پوهاوی سطح لوړه کړی ده. ډیر خلک په دې باندې پویږي چې دا د دې په خیر باندې دی، د فایده باندې دی، د دې اولادونه د دایمي فلج او د معیوبیت نه ساتي نو همکاري کوي. خو ځین ځایونو کې فقط هغه هم د ناپوهي ورته وایم یا د بې علمۍ په وجه ورته وایم، بې سوادۍ په وجه یا د غلطو تبلیغاتو په وجه باندې ځین خلکو ته ځین سوالونه یا شبهې شکوک موجود دي، شته دي چې هغوی مخالفت کوي. خو هغه
څه رقم سوالونه دوی سره سته؟
مثلا ځینې دا د غرب یو د حساب ولي چې فکر کوي چې دا د مسلمانانو په ضد باندې هغه دی، یا ځینې یو توطیه ده. دویم سوال دا دی چې دا میندو په جنسي یا په تولد تناسل باندې منفي اغیزه کوي. چین سره دا هغه دی چې په اصطلاح د دینی غیرت باندې منفی اغیزې کوي. ځینې خلک د سوالونه لري چې د البته د دې کې کوم مواد چې دي هغه شری نقطه نظر مثال تر سوال لاندې دي، حرام دي یا هغه مشکل لري، د ته ورته داسې ډېرې پوښتنې دي. نو هغه البته هم ډاکټرانو هم دینی علماو د ټولې نړۍ په سطحه هغې ته ډېر مثبت او قناعت ورکوونکي ځوابونه ورکړي دي چې دا ټول خالی افواهات دي او د پوهې د نشتون په نتیجه کې دغه سوالونه پیدا کېږي. څوک چې پوهېږي هغوی سره دا سوال نشته.
څومره خلکو سره دغه سوالونه حل سوي لکه تاسو چې وویل؟
وایم د ټول مملکت په سطحه باندې چې په میلیونو دېرش میلیونو نفوس لرو، نو دا به د ډېر په فیصدي کې نه راځي، تقریبا په ډېره کمه فیصدي باندې د خلکو سره داسې سوالونه هغه شته دي په کلي بانډو کې. دقیق ارقام نشته چې زه اوس وایم چې مثال په دومره فیصدي باندې خلک هغه کوي، ولی په مجموع کې یعنی په ډېره کمه فیصدي باندې دا مخالفت موجود دی.
د پولیو واکسین څو ځله ماشوم ته ورکول کیږي؟
پولیو واکسین باید تر 15 کلنۍ مخکې 15 ځله ماشوم ته دای باید واکسین شي. عادي حالاتو کې چې مثلا په نور نړۍ کې کوم ماشوم چې دي چې دوی د ژوند ساته د صحت ساته د روغتیا معیارات وګړي ډیر لوړ دي او په لوړ خو شرایط کې ژوند کوي. البته تب نقطه نظر په هغو ساحاتو کې چې الته اندیمیک ساحاتی یعنی الته د دغه میکروب په ډیر هغه باندې موجود دی، یعنی خطر د خپراوی ډیر دی یا د دې مرض د خپرېدو ډیر خطر موجود دی، الته بیا باید د شمیر هغه نه دی. په هر ځل چې کمپاین کیږي معمولا باید دوی ته واکسین ورکړل شي.
کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شوی وي دغه وخت هم ته واکسین ورکول کیږي؟
پولیو باندې خو چې هغه شو معنا ده چې نور خو هغه
ګټ نه کوي.
ګټ نه کوي، ګټ نه کوي،
یعنی د پیاو داسې مرض اخته کیږي چې هغه هیڅ علاج نه لري.
علاج نه لري نه، دا مخکې د دې نه باید ورکړل
شي. بله، نو د تاسو مشوره کورنۍ ته څه راځي دغه د پولیو د واکسین پر وړاندې بې تفاوت ونه اوسي؟
کاملا کاملا، دا یو انساني اسلامي اخلاقي او صحي مکلفیت دی چې دوی خپل ماشومان باید په ټولو هغو امکاناتو باندې چې لري د مختلف امراض د پولیو په مقابل کې د واکسین کې او د دوی په خیر باندې کار دی. یعنی ته ټول ګوره ډیره جالب خبره ده چې په ټوله دنیا کې د مرز د بین اتللې دی، یوازې په درې ملکونو کې دوه ملکونو کې دا شایپات دی. معنا ده چې دا د کنټرول وړ یو مریضی ده او د ټوله نړۍ د ته یعنی شمنه ده چې د مریضی باندې بین وړي.
دغه د پولیو د واکسین لپاره کوم کمپاینونه کیږي؟ دا په کال کې څو ځلې ټول کال څه رقمي؟
نو دا خو په هر فصل کې عمدتا واکسینونه ای اساسي واکسینونه
اوس بیا دغه کمپاینونه شروع شوی دي.
کمپاینونه شروع شوی دي ځین اساسي ک په نام د ان ایډیز باندې یادیږي چې د واکسیناسیون ملي ورځ دي، ځین بیا سب ان ایډیز دي چې فری ورځ دي، هر میاشت تقریبا دا شی تکراری.
در من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي پکل اوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډم کاری جوړیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
پیدا شده ماشوم دی خپل په نسو کش کوله تی ماشوم په نسو دی ودله وڅ شې دی ورکو
دی وی مور خبرې مو اوریدي چې ویلې ماشوم ته خپل شې دی نه دی ورکړي، نو ځکه لبیلا بیلوسی ستونزه سره مخ دی. یو شمیر نورې مېرمنې هم ورته ستونزې دی. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تیره اونی دی سی کارکون کل خواه دی مور پا شدو دی تغذیه دی اونی تر انوان لاندی پا طول نره که اول منزل شوه. دی امروختیا پا وزارت که دی ماشمانو دی تغذیه دی برخی داکتر نرولا الفت وایی چه پا دی اونی که دی دوی دیر کوشش داو چه دی خلکو آما پا هوای دی مور دی شدو دی ارزخت پاکل زیاد کلی. زکلا هم پا اکثر و سیمو که زینی خلک دی مور دی شدو پا اهمیت چوم را چه خای نپویگی. کله چې موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو هلته مو هم په لسګونو هغه ماشومان ولیدل چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته وو. هغو ماشومانو چې د مور شیدې نه وې رودلې خوارځواکي یا سوی تغذیه شوي وو. دا چې د کومو دلایلو له مخې ماشوم ته د مور شیدې نه رسیږي په خپرونه کې ورباندې غږیږو. لومړی د غنیا خبرې اورو چې وایي کله یې لمسی یو کلن شي د دې لپاره یې د مور له شیدو څخه بېلوي چې غواړي انګورې بل ماشوم پیدا کړي. هغه د ډېرو ماشومانو راوړل هم له خپلوانو سره د سیالۍ لپاره غوره ګڼي.
نن یې څلوېښتۍ تن پرېمیځي بیا بل په دستوي هغه یې بېلوي او دا یو کلن ته مګه بیا ورکولی چور ده بېخي شیدې نه ورکوو دا او سوی تغذیې وسته مشته کړي وایي هر څه خواړه وبه خواړه شولې خوړلې بوریګانې خوړلې ده ته روسۍ ته اجازه شیدې ورکړلې هو یو پاکټ یې څه نه مشته کړی او قطی هغه هم بېخلاصدي بیا مورته نه دي ورکوي.
په روغتون کې مو داسې مېرمنې هم ولیدې چې خپلو ماشومانو ته د شیدو د نه ورکولو په واجه هغوی خوارځواکي کړي وو خو دوی لا هم په دې نه پوهېدي چې علت یې څه دی. د دوو مېرمنو خبرې په دې هکله واورئ.
چېبیته
دلته له چا سره بستري؟
له سمیولا
سره. سمیولا دې څه کېږي؟
زوی مې.
څه پیسې ویدي؟
سوی تغذی.
ولې سوی تغذی څه
خداسته زه څه خبره
یم؟ شیدې دې خپلې ورکړي؟
یا شیدې مې نهسته خپلې له اوله ورځ مې لا نه یې.
ولې نه وې؟
تا نه یې
بیا دې خی څه شی ورکول؟
دغه پوډرې شیدې مې ورکولې. مرغۍ چاپ شیدې مې ورکولې تر دا اوس پورې هغه وکړه.
څومره وخت دې دته پوډرې شیدې ورکړي؟
دا څلور میاشتې کېږي ورکوم.
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي؟
و ډنګر خو له اوله ورله دغه ډنګر و تر دا اوسه پورې اوس مریض ډېر وي.
څه مریضي لري اوس؟
اوس دغه سوی تغذي مرضي د له مخې یم دغه سوی تغذي مرضي وه له خولې له نسه یې تبه یې اسهال یې.
زرنیسه
د کوم ځای راغلی؟
له باګرا.
په دې زوی دې څه څه ویدي؟
دوه میاشتې نه څه یې څه پېرې خو پس له دوه میاشتو دغه څه څه تغذی دي.
خپلې شیدې دې ورکوي؟
خپلې مې ورکوم. کمې
کمې دي؟
هو.
ولې دې شیدې کمې دي؟
راست خبرې
څه شی خوري؟ خوراک څه کوي؟
خوراک څه دی؟ کور قطغ مطغ ده دغه خوري.
مثلا کوم شیان ډېر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی.
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیر زی ګټل نه څه کله سړی کور کې ناست.
د کورنیو د بېغبرۍ له وجې چې مور ته د حمل په دوران کې مناسب خواړه نه برابروي او له رواني پلوه یې هم خوشحاله نه ساتي، ځینې ماشومان دومره کمزوري نړۍ ته راځي چې بیا د مور شیدې رودلی هم نشي. سعدیه له همداسې مېرمنو څخه ده.
کله چې پیدا شو د ماشوم دې خپله پوی نه شو کش کولی، ماشوم پات شو اصلي پوی نه شي رودلی.
بیا ډاکټر ته ورنغلی؟
ډاکټر لام ډاکټر څومره وسو سره وکړو خو بېرته مې هغه رقم ده
شیدې نه شي رودلی.
نه شي رودلی.
خپګان یو لغو دلایلو څخه دی چې د مور شیدې وچوي. په دې اکله هم له دوو مېرمنو سره غږېدلی یو.
جیلا
جیلا څومره وخت کېږي چې زه د ماشومې سره بسترې؟
یو مسله شپه کېږي.
ښه، دا دې څه کېږي؟
دا لور مې ده، لور دامن ده.
ښه، خپلې شیدې دې ورکړي؟
نه، شیدې مې نهسته وچه ده. وچ شیدې ورکوم.
چی ورکوې؟
وچ شیدې.
په کور کې خو به څه جګرخوري او خپګان څه نه لري؟
بن لري، بله بن لري.
ښه، ته کور کې بله بن لري؟ بیا جنجال کی دی سرا؟
کئی بار ماری سوچی سا ڈاکٹر تا بوئی بولی چیتا
سو پریده
بل میں
بل دی وائی
پریده کور که بو شدی خالا سی وچی دی وارکا ویچی شدی رو ری اغام تو لکی رو ری تو لکی شدی وارکا
دای تاس خواند کی وی والی شدی رو ری بی خواند دی نبو کوئی سی ماشون مدن چو بکن
آده خبر منی زدی سن لکی
بیگی خبر منی نو ته کور کې بیا موږ نه ډیره جګر خونی کې شو دي نیمو چې سوي
سمو کوم پای.
سویکا
خپل زه چې جګر خونه شم شودې میوه چی شي چې جګر خونه نه وم خاوم آرام هم شودې میوي
معمولا کوم مسایل د جګر خونه کېږي
د سیډي مثال سړای په کار شي دیګ دې سم نه دی کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دی نیستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګر خونه کېږي
او
اولاد مری شي ورته جګر خونه شي پیسې ونه لري تداوی دی ونه شي جګر خونه کېږي ټول جګر خونی دی
بل اخره شودې و چی سي او ډکای ماشوم وګای پات
وګای پات شي
ته په نظر دې ستونزې حل څه کې دلای شي تخپل باید څه وکي چې جګر خونی ونه کې او شودې دی و چی نسی
جګر خونی خو دې ما پلاس نه ده جګر خونی هغه نه پر چی ونه کا چې ښه پیسې ولري جګر خونی نه کا چې پیسې ونه لري جګر خونی جګر خونی د ټول
د کور غړي څومره په تا باندې پام ده متوجي دي او نه وړي چې جګر خونی سي
هیڅ متوجي نه دي ماته هیڅ ما پام نه کوم جګر خونی ټول ماته پیدا
کی هیڅ دې پسا کې نه دي
نه نه
او بل اخر تاوان څوک یې
زه تاوان زه چې زه چیرې جګر خونی شم ماته سبي تکلیف پیدا کیږي
او له تاسو سره خدای ورکه بچای دې تاوان کوي کنه
وګای پات کیږي چې شو دې ورکم شو دې نه
ته خوان په دې خبرو پیږي چې کړه ته خفای نو شو دې و چیږي او بچای دې وګای پات کیږي آیا په دې پیږي
او ولی نه پیږي
بی پروا ده
پروا
هغه میرمنې چې ژر ژر ماشومان راوړي دا چې اول ماشوم ته په کافی اندازه شیدې نشي ورکوي په لوی لاس یې په خورځوکه یخته کوي د کندهار اوسېدونکې مریم همدا خبره کوي
کوچنی دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس اتی د لاتی چاله کړ ډاکټر څنګه ور ورغل دا خراب شیدې نه ورکه شیدې یم خو چې سویت نتی پریک دا په ډېر شیدې ورته راوړي اتی شنې غړې ونیو ل شنې غړې چې په ټخوي ټخوي و ټخوي ولا ټخوي چې په تبې سویت ل تبو چې په دا عمل و استراتیکو
او لاتی ټول دا چې مور شیدې نه دی خوړلې
نه دی خپل بل کوچنی په نس او په وچم سویت دا یو نمبر شیدې ورکول د ل وخت کم
دومره بی وزلی کورنی همشته چه سوال که بی بیخپلو بچو تا وچه شده اخلی زکه موری شده نلری دو بیا کلنه نیا وایی چه ده گدایی پا پیسو وچه شده اخلی بیایی هم المسی ورنم رشی
ده لاز دانی مرشوی دی او ده اولسم دی ده چه پیداشی غط غط خلی 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 سطره سطره بیا ده تای نخوری ده کش نکی او ده سجنگر که ده
مورم شده نلری؟
نه مورم شده نلری ده اخری چه شده پیداشی کنه چه نخوری وچه که گی کنه ده ده شپک میشته دیو گارا خیره تو لو تو لو تو لو بشده ورتا اخلو بیا دو روزم نکی گی سلو روزم نکی گی بیا وگی کی گی بیا تو لو
خیره تو لوی بیدی تو شدی اخلی؟
او خیره تو لو زوی بلیوانای ده ده تیمان نده ده تو لوی
سره لدی سی پیسی ام نلری او ماشوم هم در لغار ده سی باید پودری شدی ورتا وخلی؟
پیسی تو لو زان تا بودای نخرو قطق نخرو چشای نخرو دیتا شده اخلو خیره تو لو شده ورتا اخلو بیا هم ده سی چکی گی مرکی گی
روزو دیتا چه ولی زنی میرمن شده نلری یا یه پی کمی بی او ده هلاری چکی دلیشی ده آمیر اختیار پا وزارت که ده ماشمانو ده تغذیه ده برخی مسئول دکتر هماین لودین نمو پختیلی چه ولی دیوش میرمنو شده کمی یا هم نوی
یو ده آغی سخا ده ناسمو طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم کله چې دغه څخه پوښتنه شوي دا هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودې تولل چې شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تبه نه وخت د مور شودې کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یاد کار دی اتواله دي دی ډیری مصروفی دی او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه سا شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقین والا د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کمی شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي تر حالې کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته
ډاکټر لودین ویل چې ځینې میرمنې ماشوم ته د شودو ورکولو په طریقه نه پوهیږي نو ځکه یې د وخت په تیریدلو سره شیدې وچې شي هغه به راته وایي چې مور څه ډول خپل ماشوم ته شیدې ورکړي
لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو څلور نښې لري که دغه څلور نښې وي نو ماشوم ته ښې شودې ځي او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدېږي لومړی په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغې باندې فشار واردوي او کله چې فشار وارد شو شودي خارجیږي. دویم نخې دا ده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نښتې وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نښتې وي نو دې وخت کې د ماشوم خولې ته هوا نه داخلیږي. هوا چې داخله نه شوه ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي او د هغې په وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده تنه د مور شیدې راکش کوي. درېیمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شیدو د ورکولو په ځای کې ده هغه اکثریت یا ټوله د ماشوم په خولې کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځه فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کېږي. نو بالاخره دغه څلورو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي.
قدر من دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. مور ساتي او د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.